ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودا نندې اتوار ورځ 2013 کال د سپتمبر 2 منیټه دا او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپه په کابل کې دی 5 نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د سحر 9 بجې دي د دی وایي او ساته خبرونو کې درته ز سمینا احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول سرټکی
امریکا د پاکستان لپاره د 300 میلیون ډالر د مرستو د منسوخولو پریکړه کړې او وایي د وسلوالو په ضد کوچلي ګامونو کې پات راغلی خو د پینټاګان د دغه وړاندیز منځوري باید کانګرس ورکړي یو پاکستانی څېړونکی وایي
او کوم شبکې دې د وسلوالو کاروایي د دښمنۍ کې د پاکستان د افغانستان سره زیات مدد ته او طالبان په میزبانی کې نه ولدي
د افغانستان د کورونو چارو وزارت د امریکا له خوا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر فوزي مرستو د بندیدلو پریکړې هرکلې کړې او ویلي دا ګام به پاکستان مجبور کړي چې په سیمه د ترهګرۍ د ملاتړ نه لاس واخلي
او په افغانستان کې مشته بهرنۍ ځواکونو مشري د امریکا جنرال آستن میلر تور کول سوي نو موړی به په هغه هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو ولسم کمانډان وي تر دې وړاندې جنرال جان نیکلسن نږدې شپږ کال په افغانستان کې تیر کړل
ټول نړۍ دا منی چې افغانستان د ترهګرو محفوظ ځای نشي کېدلی نړۍ دا منی چې موږ پاتې نشو راتلی
سټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
امریکا د پاکستان لپاره د 300 میلیون ډالر مرستې د منسوخی اعلان کړی ځکه چې په پرلپسې توګه خپل په خاوره د وسلوالو په ضد کوچلي ګامونو په اخیستو کې پاتې راغلی امریکا په تکرار سره پاکستان ته ویلي هغه وسلوالو ته د مرکزونه نه ورکوي څوک چې پر افغانستان باندې بریدونه کوي امریکایي چارواکي په اسلام آباد تور لګوي چې وسلوالو ته پام نه کوي خو پاکستان وایي د ترګرۍ ضد جګړه کې په اربونو ډالرې خرڅ کړي او تر 80,000 پوری کسان د ترګرو د لاسه وجل سوی دی د سش کال په شروع کې امریکایي صدر ډونالد ترامپ ویلي و چې پاکستان د عربونو ډالرو د مرستې په بدل کې له دروغو ما سیوا هیڅ هم نه دی ورکړي د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویان لیفټیننت کرنل کان فالکنر ویلي دوی غواړي چې دا پیسې په امریکا کې په نورو بیړنیو پروژو ولګوي پاکستان ته د مرستو د منسوخی منظوري باید د امریکا کانګرس ورکړي
د افغانستان داخله وزارت وایي پینټاګون لخوا پاکستان د فوزي امداد د زندولو فیصله با په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې په پاکستان فشار جوړ کړي د افغانستان د داخله وزارت ویان نجیب دانش وایي سوف امریکا ته ویلي هر هغه هڅه چې د ترهګرو فعالیتونه کمول شي او پاکستان باندې فشار جوړول شي چې د ترهګرو مرکزونه دی بند کړي نو افغانستان او سیمه ته ګټه رسیدي شي ویان زیاته کړه دا ګامونه د امریکا د جنوبي ایشیا لپاره د ستراتیژي برخه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری نه د تړل سوی او یوازې د ویزو ورکولو چارې ځنډول سوی دي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي د ویزو چارې بیرته شروع کولو لپاره په کابل کې د پاکستان له سفارت سره خبرې روانې دي
او په افغانستان کې د امریکا او ناتو فوزونو ولسم کمانډر کابل کې یو دستور کې خپل فرای سنبال کړه دستور انندې تور پورز شو د امریکا او ناتو فوزونو ولسم کمانډر جنرال آستن سکاٹ میلر با د جنرال جان نیکلسن زینیسی جنرال آستن په داسې وخت کې د فوزونو کمانډر جوړ شوی چې د وړو کې اختر په موقع طالبانو او حکومتي فوزونو ترمنځ تسبندي او قطر کې طالب او امریکایي چارواکو ترمنځ نیغ په نیغه خبرو د لاسه د امن تمیزاتي شوی په افغانستان کې موجوده کې لکتر لګا دیرش سره د امریکا او ناتو فوزونه موجود کیلري بارکوال میاخیل نه پیلن تفصیل ورو
جنرال آستن میلر د افغانستان په 13 ولسکلنه جګړه کې نهم امریکایي جنرال دی چې په دې هیواد کې به د پاتې شاو خوشل زره بهرنوي ځواکونو مشري کوي او 50 کلن میلر د 1916 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکای په هوایي حیالت کې زوکړی دی چې په 1933 میلادي کال د امریکای له پوځي اکیډمۍ تر فراغت وروسته د امریکای په پوځ کې پر بیلابیلو رتبو پاتې شوی دی شاغلی میلر په 13 مې میاشت کې په افغانستان کې د جګړې د مشري لپاره وټاکل سو چې د جون په 19 نیټه د امریکای کانګرس د نوموړي ټاکل کېدل تایید کړل. د جون په 19 جنرال میلر د امریکای د کانګرس غړو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې پرمختګ ویني، خو دا ضمانت نسی ورکولای چې په دې هیواد کې به جګړه کله پای ته رسیږي او امریکایي ځواکونه به تر کله په افغانستان کې وي. ځینې امریکایي څېړونکي د جنرال میلر ټاکنه د امریکای د حکومت او کانګرس یو غوره ګام بولي، ځکه چې وایي هغه به نه یوازې د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې ښه کردار ترسره کړي، بلکې د وسلوالو په ضد به اغېزمن عملیات هم وکړي. جنرال میلر په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مشري پر غاړه لرله. نوموړي د افغانستان په ګډون په عراق، سومالیا او بوسنیا کې هم پوځي دنده ترسره کړې ده.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د خیبر قبایلی ضلع په لنډ کوتل کې د روغتیا چارواکي وایي هلته دوه ځوانان د کانګو له ناروغي څخه مړه سوي. د دوی په وینا دغه کسانو د اختر په ورځو کې د څارو د حللولو کار کاوه. په عین وخت کې د روغتیا مامورین وایي په جمرود سیمه کې د ډینګي وایرس د مریضانو شمیر سلو ته رسیدلی. ابراهیم شنواری څخه لنډ تفصیل ورباندې اورو.
د ډاکټرانو په وینا شل کلنه سلمان څوک چې د لنډ کوتل پیروخیلو علاقې اوسیدونکی و، څو ورځې وړاندې د سختې طبي په حالت کې هسپتال ته راوړی شو. چېرته نه چې هغه اول پېښور او وروسته د اسلام آباد شفا انټرنیشنل هسپتال ته په بیړني حالت کې منتقل کړی شو. د ډاکټرانو په وینا اسلام آباد کې هغه د کانګو وایرس نه متاثر کېدو نه پس د جمعې په ماښام د دغه مرض له وجې مړ شو. او نن هم د پیروخیلو علاقې یو بل اوسیدونکی خانیدر څوک چې د سلمان یو نږدې ملګری بللی شي، هم قریبا د دغه بیماری علاماتو له وجې د پیښور په یو هسپتال کې ساه ورکړه. د کورنۍ کسانو او صحت چارواکو په وینا سلمان د لوی اختر په ورځو کې د سارو په منډۍ کې زیات وخت تیر کړی و، او وروسته یې د لوی اختر په موقع د خپل شوق له خاطر یو شمېر سارو قربانۍ هم په خپل لاس کړي وي. د خانیدر د طبي معاینې نتیجه به د ګل پورس یعنی سبا له مخې ته راځي. هغه د خپل کورنۍ واحد کفیل وو. د کانګو وایرس له وجې د دغه دوه ځوانانو ناګهانی مرګ له وجې زاید صحت چارواکو د پیروخیرو په علاقه کې ځینې سکولونه او مارکیټ هم تړلی چې دغه سي د کانګو وایرس په خورېدو قابو راوستي شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د فلسطینی کډوالو سره امداد کوونکې د ملګری ملتونو ادارې مشر فلسطینی کډوالو او د ایجنسی کارکونکو ته یو ښکار خط لیکلی. د خالی پښپا د ملګری ملتونو ادارې یونایټډ نیشنز ریلیف اینڈ ورک ایجنسی کمشنر جنرل پایری کراهن بهل یو خط کې لیکلی، فلسطینیانو د پاره د امداد بندولو امریکایي فیصله به زموږ عزم نور مضبوط کړي. د ټرمپ انتظامیه د جمعې په ورځ یو این آر ډبلیو ای د پاره فنډینګ کم کړی دی. یو این آر ډبلیو ای د غربي غاړې، غزه پټۍ، اردن، شام او لبنان کې اوسیدونکو فلسطینیانو ته د صحت، تعلیم او سماجی امداد په مد کې مرستې ورکوي. امریکا دغه ادارې ته د مجموعي بجټ 10% برخه ورکوي او 2018 کال کې یو این آر ډبلیو ای ته 355 ملیون ډالر اضافي امداد هم ورکړی وو. د فلسطینی صدر محمود عباس ویاند د امریکا د فیصلې په حق له ویلي یو این آر ډبلیو ای ته د فنډ بندولو ګام امن نشي جوړولی، بلکې په سیمه کې به ترهګري مضبوطه کړي.
د سومالیا په سر ښار کې عیني شاهدان وایي چې د مغادشو په حلوا داګ سیمه کې نن د یکشنبې په ورځ د موټر بمې چاودنه سوې. دغه ځای چې د ښار په مرکز کې دی، د سیمې د سر دفتر په توګه کارول کیږي. د سومالیا حکومتي سرچینې وایي لږ تر لږه 3 کسان په دغه چاودنه کې وژل سوي، او د امبولانس خدماتو یو مشر وایي سف امریکا ته ویلي چې د پیښې 14 ټپیان چې شپږ ماشومان هم پکې شامل دي روغتون ته رسول سوي دي. او د یوګانډا د پارلمان یو غړی امنیتي چارواکو چې اور باندې تشدد کړی د علاج لپاره امریکا ته رسیدلی دی. رابرټ چې د بوبي وین په نوم هم پیژندل کیږي په خپل ټوټر باندې ویلي چې هغه په خیر خیریت سره امریکا ته راورسېدی او دلته به خپل علاج کوي، خو نوموړي خپل ځای نه دی ښودلی. هغه د یوګانډا په پارلمان کې حکومت مخالفه مشر دی او وایي ډیر زر به د اګست په 14 نیټه د هغه پیښې په اړه جزئیات بیان کړي چې له ده سره څه سوي دي. پولیس وایي رابرټ او یو بل مخالفه غړی فرانسیس زاکی یې د کمپالا په هوایي ډګر د غداری په تور کې هغه وخت ونیول چې دوی له هیواد څخه د باندې وتل. فرانسیس زاکی هندوستان ته رسیدلی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. اوس مهم پام را ګرځو تفصيلي رپورټونه ولورته. امریکا د پاکستان لپاره د 300 میلیون ډالر مرستې د منسوخي پریکړه کړې، ځکه چې په پرلپسې توګه خپل پر خاوره د وسلوالو پر ضد د کوچلي ګامونو په اخیستو کې پاتې راغلی دی. امریکا په تکرار سره پاکستان ته ویلي هغه وسلوالو ته د مرکزونه نه ورکوي څوک چې پر افغانستان باندې بریدونه کوي. زموږ خبریال ارشد مومند هم په دې اړه په سیمه کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی، اورېدو ته یې ستاسو پام را ګرځوو.
سیړونکي وایي د امریکا لخوا د پاکستان د 300 کروڑو ډالرو امداد منسوخ کول به د پاکستان د وړاندې نه خراب معیشت د نور مشکل سره مخ کړي. سیړونکي وایي د پاکستان معیشت د فشار لاندې دی او څو ورځې وړاندې د خزانه وزیر اسد عمر ویلو پاکستان ته حکومتي چارو چلولو لپاره د 9 بلین ډالرو په سمدستي توګه ضرورت دی. پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي په داسې وخت د امریکا امداد منسوخ کول د پاکستان مشکلات زیاتولی شي.
که څور کینو پاکستان نه بس غواړي او ستي غواړي چې را کم شبکې دي دا وی خلاف کاروایی دا د شګردای کې د پاکستان د افغانستان سره زیات مدد ته او طالبان په میز باندې کې نه ولدي او بل طرف ته په خطا کې چې کم دي دا امریکای چې کم وجود دي هغه تلک دوام ورکول دي او د امریکای د خپقارجه په امور کې دا وی زیات منل دي. نو کدا ته تعاون پاکستان کوي
امریکا لخوا د امداد د منسوخې خبر په داسې محل مخې ته راغلی چې نږدې ورځو کې د امریکا وزیر خارجه پاکستان ته راتګ هم ټاکل شوی دی. د اسلام آباد اسلامک یونیورسټۍ نړیوالو اړیکو څانګې مشر منظور پریده وایي دا زیات پوځي امدادو او د امریکې لخوا د دې ځنډولو وروستو روس او چاینا امکان لري چې دغه کمی پوره کړي.
زه دا وایم چې اوس چین هم په دې حقله باندې پاکستان ته تیار دی چې هغه د درنګې غټ امداد خو نه خو د پاکستان چې کوم فوجي سازو سامان دی په دې کې غټه مرسته او روس په دې حواله سره کمیټډ دی چې هغه پاکستان په خاص کر دفاعي توګه باندې د پاکستان مدد وکړي او په تیرو ورځو کې د روس د اعلی چارواکو سره داسې خبرې اترې د پاکستان شوې دي. زه دا وایم چې اوس دغه څیز ډایورټ شول او اوس به پاکستان روس چین او درنګ نور چې کوم هیوادونه دي دې طرف ته به زیات زور کوي ځکه چې پاکستان الریډي د شانګهای کوآپریشن ارګنایزیشن یو مستقل غړی هم جوړ شوی.
منظور پریده وایي د هند او امریکا تعلقات د نور کله په نسبت د موجوده انتظامیه سره زیات مضبوط دي او څومره چې دغه دوه هیوادونو تعلقات مضبوطیږي د پاکستان لپاره به مشکلات نور هم سیوا کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوته د امریکا لخوا پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو فوزی امداد بندول به پاکستان باندې څه اثر واچي په دې اقله د سړنکارانو نظر تاسو وړاندې کوو. په امریکا کې اوسیدونکو سړنکار جانگیر خټک سره هم په دغه موضوع مرکه کړې ده. بخت ورشه،
ما خیال دادی چې پاکستان با امریکای ترمنځ چې کم تاو تریخواله د وخت موجود دي او مایک پومپیو اسلام آباد په سفر هم روان دي، په دې تناظر کې ما تخکاری چې پاکستان د دوړو هیوادونو ترمنځ چې کم د موجوده اړیکې دي دوه کې تاو تریخواله به زیاتیږي. پاکستان کې چې کم نوې حکومت راغله ده هغه باندې هم د خلکو ډیر زیات فشار دی چې هغه الته کې چې کم پاکستان اقتصاد ډیر زیات بد حل کړي او هغه ټیکی او چې کم په وادو باندې عمران خان حکومت کې راغله او هغه نه هم د خلکو ډیر زیات توقعات دي او په دې حالاتو کې د امریکای د طرفه دا فشار د ما په نظر کې چې کم د دې سیاسي اغیز یا اثر به هغه زیات څه کوي چې پاکستان دا وخت اقتصادي توګه باندې دومره کمزوري دی چې دا بحث ورسته سو هفتو نه روان دي چې آیا پاکستان امداد د پاره IMF تراشي چې کم د امریکای د اثر لاندې چلیږي یا نور ملګری هیوادونو ته لاړ شي، ځکه چې پاکستان ته کم از کم $12 ارب امداد پکار دی او هغه د وخت پاکستان سره نشته دی او تر اوسه پورې حکومت دا فیصله نه ده کړی. چې کله دا ولسمشر ټرمپ چې کوم حکومت دی هغه د طرفه چې کله داسې اعلان راشي، نو یقیني توګه باندې دا هغه پاکستان کې چې کوم عام رائے وای چې یاره پاکستان ته کېدی شي چې امریکا سره د دې مخالفتونه کې او ایم ایف پاکستان ته پیسې ورکي کا پاکستان ته دې ضرورت شو چې کوم دی، نو ما په خیال هغه چې کوم توقعات هغه به کم شي او یقیني توګه باندې پاکستان به هم ځان د پر خپل تګلارې ګوري او هغه تګلارې ما ته نخ کړی چې هغه د امریکای په مفاد کې بمبې ځکه چې هغه به امریکای خلاف داسې خبرې کوي چې کوم کدی شي دلته کې ولسمشر ټرمپ او دغه انتظامی نور هم خفه کی او دې په ذریعه چې کوم او تاریخوالې دی هغه به ما ته خارجې زیاتیږي. د دې نتیجه به سره اوزی هغه فلحال خو مونږ نشو ویلې او دا ضرور ده چې کم از کم په دې سیمه کې امن چې کم توقعات وو، خصوصا که باندې ګوري په واشنگتن کې دا خبره نه سبا ډېره توده ده چې طالبانو سره خبرې ترې پکار دي او همیشه نه په نړۍ کې عام تاثر دا دی چې پاکستان د طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لري او که یو هیواد طالبان خبرو اترو ته راوستي شي نو هغه پاکستان دی. نو هر کله چې پاکستان او د امریکای ترمنځ اړیکې خرابېږي نو زه نه پوهیږم چې د دې اغیز به په پاکستان هغه کردار باندې څومره منفي یا مثبت وي چې کوم د امریکا پاکستان نه توقع لري چې هغه افغانستان کې چې کوم هغه دی چې کوم دی امنیت وضع خکول لپاره چې کوم خبره تور ولا هغه دی هغه کې بس کردار ولوبوي. نو زما خیال دی چې دا ډېر ښه خبر نه دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا دیوا د کترمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سم زویو ور بیا د افغانستان لوري ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری نه د تړل سوی او یوازې د ویزو ورکولو چارې ځټول سوی دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي د ویزو چارې بیرته شروع کولو لپاره په کابل کې د پاکستان له سفارت سره خبري روانې دي. اکمل روان اور باندې نور تفصیل هم له کابل راکوي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې د پاکستان د کنسلګری د چارو د بیا پیل لپاره په کابل کې د پاکستان له سفارت سره خبرې روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سپاد الله احمدی لډوی سره په خبرو کې ویلي په ننګرهار کې د پاکستان کنسلګری نه ده تړل شوی خو د ویزې ورکولو د پروسس چارې ځنډیدلې او په نږدې وخت کې به رامنځته شوې ستونزه هواره شي. احمدی وړاندې وویل
هغه مشکل چې رسنیو اعلان کړي کنسلګری نه ده تړل شوی یوازې د ویزې صادرولو پروسه ځنډول شوی او موږ په کابل کې د پاکستان اسلامي جمهوریت له سفارت او همدارس په ننګرهار کې د پاکستان کنسلګری له استازو سره په اړیکه کې یو. خبرې هم روانې دي او دغه مسله د حل کېدو په حال کې ده. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي خلید پختون وایي په ننګرهار کې د پاکستان کنسلګری تړل کېدل د افغانستان او پاکستان ولسونو پر زیان دی. پختون ویلي پاکستان نه باید د احساساتو له مخې خپله کنسلګری تړلې وای او د ننګرهار سیمه ییزې ادارې ته هم پکار و چې د ډیپلوماتیکو خبرو اترو له لارې د خلکو شکایتونو ته د حل لاره پیدا کړې وای.
کنسلګری زیات اندازه کار د دوو ملکو د سرحدي شارو خصوصا لکه پېښور او جلال آباد د دې دوو شارو چې ډېر پر ازدحام او مهاجرت په دې دوو ولایتو کې موجود دی، خلک ځو راځي، کاروبار شروع دی، د هغو د پاره د ویزو ستونزې په دغه شرایطو کې خلکول دا ډېر غټ تکلیف او آزار دی زموږ ولس ته. حکومت باید ډېر ژر لاس په کار شي او هغه ستونزې چې دغه موضوع یې خلک کړي دغه باید حل کړي، ځکه دلته کنسلګری په دې معنا نه ده چې دا د پاکستان نمایندګي دی یوازې، بلکې موږ ته چې 3 میلیون افغانان په پاکستان کې ژوند کوي تو هغو د سهولت لپاره په ټولو سرحدي شارو کې موږ باید د ویزې سهولتونه ولرو. کوم چې لرو یې هغو به مخکې باید خان د کار واخیستل.
خالد پختون وای افغان حکومت په ادارو کې او په کابل کې د یو شمیر نورو هیوادونو په کنسلګری او سفارتونو کې د ویزې اخیستو په چارو کې فساد او رشوت اخیستنه دوام لري، خو حکومتي چارواکو یې پر ضد هیڅ داسې اقدام نه دی کړی چې په هغې سره د دې فساد مخه ونیولی شي.
حتی په کنسلګری کې لکه د ایران، پاکستان، ترکیه د دې دروسرو ملکو د ویزو د اخیستو دپاره په ډېره غټه کچه باندې رشوت اخیستل د کمیشن کارانو دخوا شروع.
په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې ورځې په خپره شوي بیان کې ویلي و چې د ننګرهار ولي د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوي او له همدې امله یې خپله کنسلګري وتړله. خو د ننګرهار ولي حیات الله حیات ویلي د پاکستان د کنسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه یې نه ده کړې او له سلګری څخه بیرون د سیمه ایزې ادارې په چارو کې هیچا ته د لاسوهنې اجازه هم نه ورکوي. ولی حیات الله حیات ویلي د پاکستان کنسلګری مخې ته د امنیت د خلکو تنظیم او فساد مخنیوي زموږ مسؤلیت دی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانانو په عزت لوبې وکړي او یا هم فساد ته زمینه برابره کړي. ننګرهار سیمه ایزې ادارې هم در ازام ولسی خلکو ویلي په جلال آباد کې د پاکستان کنسلګری په فساد کې ښکېله ده او د خلکو د شکایتونو پر اساس د ویزې لګولو په بدل کې هر ورځ په لکونو پیسې اخیستل کیږي او له فعالیتونو څخه یې خلک رضایت نه لري. په کابل کې د پاکستان سفارت تر دې دمه د ننګرهار سیمه ییزې ادارې د چارواکو همداراز د عامو ولسي خلکو د دې ادعاو او د کنسلګرۍ د بیرته پرانیستلو په تړاو یې څه نه دي ویلي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان داخله وزارت وایي پینټاګون لخوا پاکستان ته د فوزي امداد د زندولو فیصله با په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې په پاکستان فشار جوړ کړي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت احمد فواد لامین اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت لخوا پاکستان ته د 3 کروڑ امریکایي ډالرو د پوځي مرستو د بندیدلو د پریکړې په اړه ویلي چې دا ډول اقدامات به پر پاکستان فشار راولي چې پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ څخه لاس واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن د اتوار یا یکشنبې په ورځ امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې پر پاکستان د پوځي مرستو بندیدل د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ یو برخه ده. ښاغلی دانش وویل
باور داریم که فشارهای لازم میتونه پاکستان مجبور بسازه که این مراکز اصلی ترور استاره و خصوص او مدارسی را که
باور لرو چې لازم فشارونه کولای سي پاکستان دې ته اړ باسي چې د تروریستانو اصلي مرکزونه په ځانګړي ډول هغه مدرسې چې هلته د تروریزم د تولید په برخه کې فعالیت لري وتړي.
د افغانستان د استخباراتو په خوانی مشر امر الله صالح هم پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندیدو ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې هغه جنرالان چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي باید نور هم رنځ وګالي. یو شمیر افغان څېړونکي هم په دې نظر دي چې پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو بندیدل به اسلام آباد باندې فشارونه نور هم سیوا کړي. د امریکا دفاع وزارت د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان لخوا په قاطع اقداماتو کې د اسلام آباد د پاتې راتللو له امله د هیواد ته د 3 کروڑ ډالرو پوځي مرستو د بندولو اعلان وکړ. پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو سره د مرستې او ورته د ملاتړ برابرولو په اړه دا ډول تورونه په کلکه رد کړي دي. څو ورځې مخکې هم یو امریکایي مقام ویلي و چې پاکستان سږکال د امریکا د پوځي زده کړو له نړیوال پروګرام نه ایستل شوی دی. ټاکل شوی و چې سږکال د پاکستان د پوځ 6 شپېته منصبداران د پوځي زده کړو لپاره د امریکا متحدو ایالاتو ته راشي. د رایټرز ارژانس د رپورټ له مخې پاکستان د امریکا د سمندري ځواکونو د جنگ په پوهنتون کې د پوځي زده کړو له پروګرامونو او همداشان د سایبري امنیت د مطالعاتو په څیر د معتبرو پوځي زده کړو له پروګرامونو نه هم حذف شوی دی. اسلام آباد تر اوسه د امریکا د دې نوي اقدام په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
د وی او ای دی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې نن حکومتي چارواکو د داعش هغه دوه تنه فعالان رسنیو ته وروښودل چې ویل کیږي د افغانستان استخباراتي ادارې ته ځانونه ورتسلیم کړي دي. دغو دوو تنو وویل چې په اصل کې د پاکستان دی او څلور کاله مخکې د پاکستاني طالبانو له ډلې د حفیظ سعید په مشرۍ له داعش سره یو ځای شول. د ننګرهار د ولایت ویاند تاوله خوګیانی امریکا ژغ ته وویل چې دغه دوه کسان د پاکستان د اورکزویو له لی افغانستان ته تللی او له 2014 کال راهیسې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې فعالیت درلود. محمد صدیق یو له دغو دایشانو چې افغان چارواکو ته تسلیم سوی خبریالانو ته نن وویل
دایش کې مشترکه تنظیم دي چې د آر ملک ولې لکه پاکستان ولې ورکیږي او ایران ولې ورکیږي او چین ولې ورکیږي تاجک دي ورکی ازبک دي ترکمن دي عرب دی ورکی نو اروپا دا ملکونو ولا ورکی نو مشری اکثر دا بخرانی کی گنا انداغی مشروعون دی نو اگوز حکوم مشر و دا بوسی دا خو پاکستان ہے ورسر دا نور سکون دی نو نمون اپدائی موت ہے اس پنا من رازی خو اکثر بخرانیون دی گنا مشروعون نو اگا چو کی جنگی مشر دی چو کی مکمل دا پراسان مشر دی چو کی دا ادارو مشروعون دی اوس سکون جنگ روان ہوتا وہ صرف دا افغانستان پہ خلاف ہوں دے وہ ٹھول جنگ بس اندر تھا کہ کی دے دور دے کہ بس کم بازاروں کی تدایونی کی دے کنا کا کم مثال ڈیرے وش پہ جماعت ہو گئے وش پہ بازاروں کی وش پہ عوام و ملکی بولا کی دو وہ نور نو اندا نمو دا زیخ اندا کے سا وہ نہ مانا لانو بس دید خطر اب یا مو دا کے ساب رہ لگا نا بس نو نمی سر دا کے سامنا نکی گی والے جا رقم رقم ظلمون و شونو بس بیا ظلم دا واجه دا برداشت هم نمانه دا کسا بس بیا دلتا رابطه و که دی و افغانستان و ما سر بیا دلتا که رو
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وی
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. دا وی او ای دی واغ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا ګران اوریدونکو د ډیوا خبرونه تاسو په ریډیو باندې د ډیوا په فیسبوک د ډیوا په یوټیوب او د ډیوا په ویب سټ باندې هم کتلی شئ او اوریدلی شئ. د ډیوا خبری خبرونه کې په بل برخه کې به تاسو ته په افغانستان کې د نیټو د امریکني پوزونو ولسم کمانډر خپل څوکۍ سنبال کړی ده په دې حواله سره او د حیات پریغال چې د پښتون تحفظ مومنټ یو غړی چې سمو د وړاندې نیول شوی وو د هغه د کیس په دې وخت کې څه صورت حال دی په دې حقله رپورټ وړاندې کوو. بیا په خیبر ضلع کې کانګو او د ډینګي وایرس د لاسا خلکو ژوند څومره ځپلی شوی دی ابراهیم شینواری به تاسو ته رپورټ وړاندې کوي. د پاکستان د سیاست په حواله سره چې په داسې حال کې پاکستان کې په 4 سپتمبر باندې به صدارتي انتخابات کیږي دا رپورټ لرو په خبرونه کې. او د دینه علاوه په پاکستان کې د ونو بوټو لګولو یو مهم هم شروع شوی دی. ملک وقاص پتی تاسو خبرې مونږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
د دې خبري خبرونه کې یو واره بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
امریکا د پاکستان لپاره د 300 میلیون ډالر د مرستو د منسوخولو پریکړه کړې او وايي اسلام آباد د وسلوالو په ضد کوچلي ګامونو کې پاتې راغلی دی، خو د پینټاګان د دغه وړاندیز منظوري باید کانګرس ورکړي. یو پاکستانی څېړونکی وايي
او کوم شبکې دې د ابو اسلام کاروایی دا د شګربای کې د پاکستان د افغانستان ته زیات مدد ته او طالبان په میز باندې کې نه ولدي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت د امریکا لخوا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر فوزي مرستو د بندیدلو پریکړه هرکلی کړې او ویلې دا ګام به پاکستان مجبور کړي چې په سیمه د ترهګرۍ د ملاتړ نه لاس واخلي.
او په افغانستان کې میشته بهرنۍ ځواکونو مشري د امریکا جنرال آسټن میلر ته ورکول سوی. نوموړی به په هغه هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو ولسم کمانډان وي. تر دې وړاندې جنرال جان نیکلسن نږدې 6 کاله په افغانستان کې تیر کړل.
ټول نړۍ دا مني چې افغانستان د ترهګرو محفوظ نه شي کېدلی. نړۍ دا مني چې موږ پاتې نه شو راتلی.
اواز خوښې د خبرونو تفصیل ته.
امریکا د پاکستان لپاره د 300 میلیون ډالر مرستې د منسوخی پریکړه کړې او وایي چې په پرله پسې توګه پاکستان پر خپل خاوره د وسلوالو په ضد کوچلي ګامونو په اخیستو کې پاتې راغلی دی. امریکا په تکرار سره پاکستان ته ویلي هغه وسلوالو ته د مرکزونه نه ورکوي څوک چې په افغانستان باندې بریدونه کوي. امریکایي چارواکي په اسلام آباد تور لګوي چې وسلوالو ته پام نه کوي، خو پاکستان وایي د ترګرۍ ضد جګړه کې په اربونو ډالرې خرڅ کړي او تر 80,000 پورې کسان د ترګرو د لاسه وژل شوي. د سش کال په شروع کې امریکایي صدر ډونالد ټرمپ ویلي و چې پاکستان د اربونو ډالرو د مرستې په بدل کې له دروغو ما سوا هیڅ هم نه دی ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویان لیفټننت کرنل کان فالکنر ویلي دوی غواړي چې دا پیسې په امریکا کې په نورو بیړنیو پروژو ولګوي. پاکستان ته د مرستو د منسوخې منظوري باید د امریکا کانګرس ورکړي.
د افغانستان داخله وزارت وایي پینټاګون لخوا پاکستان ته د فوزي امداد ځنډولو فیصله به په سیمه کې د ترهګرۍ پرست په جنگ کې په پاکستان فشار جوړ کړي. د افغانستان د داخله وزارت ویان نجیب دانش وایس اف امریکا ته ویلي هر هغه هڅه چې د ترهګرو فعالیتونه کمولی شي او پاکستان باندې فشار جوړولی شي چې د ترهګرو مرکزونه دې بند کړي، نو افغانستان او سیمې ته ګټه رسېدای شي. ویان زیاته کړه دا ګامونه د امریکا د جنوبي ایشیا لپاره د ستراتیژي برخه ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری نه د تړل سوی او یوازې د ویزو ورکولو چارې ځنډول سوی دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي د ویزو چارې بیرته شروع کولو لپاره په کابل کې د پاکستان له سفارت سره خبرې روانې دي.
په افغانستان کې د امریکا او نېټو فوزونو ولسم کمانډر کابل کې یو دستور کې خپل فرایز سنبال کړه. دستورانندې توار په ورځو شو د امریکا او نېټو فوزونو ولسم کمانډر جنرال آسټن سکاٹ میلر با د جنرال جان نیکلسن زینیسی. جنرال آسټن په داسې وخت کې د فوزونو کمانډر جوړ شوی چې د وړو کې اختر په موقع طالبانو او حکومتي فوزونو ترمنځ تزبندي او قطر کې طالب او امریکایي چارواکو ترمنځ نیخ پنیغه خبرو د لاسه د امن تمې زیاتې شوي.
د سومالیا په سرشار کې عیني شایدان وایي چې د مغادیشو په حلواداک سیمه کې نن د یکشنبې په ورځ د موټر بمې چاودنه سوې. دغه ځای چې د ښار په مرکز کې دی د سیمې د سر دفتر په توګه کارول کیږي. د سومالیا حکومتي سرچینې وایي لږتر لږه درې کسانو په دغه چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی.
د فلسطینی کډوالو سره امداد کوونکې د ملګری ملتونو ادارې مشر فلسطینی کډوالو او د ایجنسی کارکونکو ته یو ښکار خط لیکلې. د خالی پښپا د ملګری ملتونو ادارې یونایټیډ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کمشنر جنرل پایری اکرهان بوهل یو خط کې لیکلي فلسطینیانو د پاره د امداد بندولو امریکایي فیصله به زموږ عزم نور مضبوط کړي. د ترامپ انتظامیه د جمعې په ورځ یو ان آر ډبلیو ای د پاره فاندینګ کم کړی دی.
یوګانډا د پارلمان یو غړی چې امنیتي چارواکو ورباندې تشدد کړی د علاج لپاره امریکا ته رارسېدلی. رابرټ چې د بوبي واین په نوم هم پیژندل کېږي په خپل ټوټر باندې ویلي چې هغه په خیریت سره امریکا ته رارسېدلی او دلته به خپل علاج کوي، خو نوموړي خپل ځای نه دی ښودلی. هغه د یوګانډا په پارلمان کې حکومت مخالفه مشر دی او وایي ډېر زر به د اګست په 14 نیټه د هغه پیښې په اړه جزئیات بیان کړي چې له ده سره څه سوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوډا ګلاو کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم ادامه ورکو نور رپورټونه ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال چې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې هم ډیر فعال و حیات پرغل چې په اسلام آباد کې پولیسو نیولې د هغه د مدافع وکیل عبدالرحیم وزیر زموږ خبریال عدنان بیچنی ته ویل دي چې د هغه په اډیالا بندیخانه کې دی او د سایبر کرایمز یا انټرنیټي جرمونو په تور نیول شوی دی او په هغه باندې د یو عمومي قضیه یا اف آی آر په ترڅ کې مقدمه چلول کیږي. خو نوموړي دا هم ویل دی چې سبا به د هغه پیښ شوي او دوی به د نوموړي د ضمانت خواست ورکوي. نور تفصیل هم د عبدالرحیم وزیر په دې مرکه کې چې له عدنان بیټنی سره کړی.
شغل عبدالرحیم وزیر صاحب تاسو د حیات پریغل وکیل په اسلام آباد چې او حیات پریغل دا وخت په اډیالا جیل چې بندي ده د هغه د کیس نوعیت څه ده؟
دا جولای په 15 تاریخ باندې د اسماعیل خان کې پسر پس یول از بجې باندې دای نیولې شو او بيد به خي درک نه لګید. بیا په 16 تاریخ کې په اسلام آباد کې د جواز سره ال د اسلام آباد کې پتو لګید لا چې دایني ولای شوې دی. بیا اډیالې جیل ته لړل دی. بیا بده باندې چې کوم تورونه لګیدلې وي بده باندې کوم افنسز لګیدلې وي د پاکستان چې کوم قانون دی سایبر کرایمز ورته وایي د دې سیکشن 9 او سیکشن 10 دا و د پاکستان پینل کوډ سیکشن 1500 او یو سلنه دا سیکشن بده باندې لګیدلې وي چې مطلب تاسو په فیسبوک باندې او مطلب داسې خبرې کړې دي چې دا د پاکستان چې کوم ادارې دي پغه په څو خبرې کړې دي.
تاسو وینئ چې آیا دا تورونه د دې په ځای دي؟
دا تورونه بيخي به بنیاد دي. د ادارې خو اول نه اول غیر قانوني یو د عمل وو چې تاسو مطلب د غیر قانوني تور باندې د سي تاسو ولې ايش کړه یو باور زه پورا صحیح شو. اول خو دې بذات خود یو غیر قانوني کار کړو. دوه خبره دا چې کم د دوی سیکشن لګیدلی د سیکشن بيخي اټریکټ کوي نه فیسبوک باندې پوسټونه کړی یو شایبل شای ټول نړۍ دا وای چې فریډم اف ایکسپریشن اګه کومه اداره غلط کار کوي په عیني او قانوني حدود کو یو کې د نن ته بغي باندې یو کنستراکټیو تنقید کولای شي. نو دا داسې دي چې مطلب صرف دا چې مظلوم خلک دي دا جنگ ځپلای خلک دي چې سره زیاتې شوې دی د چا بشري حقوق خپلند شوې دي د دې خلکو आवाज د بوکولو لپاره د دوی سره کار وکړو چې یو مثال یې کې شیر شاید یو سوشل میډیا اکټیویست وو د غټ فالوورز یې لرل او ډېر زبردست کمپاین یې کوو. نو دوی وی چې مطلب د دې خلکو आवाज به مونږ غلې کوو. اف آی آر کې دومره څه خاص وزن نشته.
د پښتنو ځوانانو راپورته سوې پاسون پښتون تحفظ مومنت سره سره عام خلک پښتنه لري چې د حیات پرېغل ریهایی یعنی خوشی کېدل کشي دومره سستی ولې لیدل کیږي.
های کورټ کې د جولای په 23 نیټه کې دا کیس فکس شو ریګولر هیرینګ د پاره. په های کورټ کې پروسیجر دا دی چې کله یو کیس فکس شي بیا یو تاریخ ورکړي. نو تاریخ د 31 جولای غالباً 31 نو 31 نه بعد به دا وخت کم اف آی ول کسان وو ظاهر خبره ده دوی بخپل چې کم چالان وی کم مثال وی اف آی چا پولیس ریکارډ چې کم هغه دوی نو راوړی. نو بیا تا جج وی چونکه اف آی چالان راغلی اندی نو زه په دې باندې فیصله نشم کولای. بیا د اگست چې تاریخ یې راکو اگست چې تاریخ باندې چې کم کس کیس کړای وو مودې هغه نو راغلی چې په دې کې د چې کم مودې دی دا مودای وای چې مطلب دغه ما چې کوم اف آی آر کړی دی دا یو جنرال اف آی آر دی مخفل تسلی کړی دا افدا چې کوم حیات پر غل دی دا زما ملزم هم نه دی د سره او زه د کیس ټر کول غواړم.
کله امکان لري او تاسو د کومه خبره وکړه زتره پښتون تحفظ مومنت یا نور خلک په دې باندې کم قوتونه دی هغه تور زنوي تاسو غنی چې واقعي سره هغه قوتونه په دې چې خاند
په اسلام آباد های کورټ کې چې چیرته د حیات کیس وو د مغول لګیدلای دی په دغه های کورټ چې کوم پدغه چوکۍ باندې نوستای دا کوم کاسته جس شوکت صدیقی دغه هم د تورونه لګولی نور هم چې کوم مججان د تورونه لګولی چې هزار خبره ده داسې انوالومنت شته و زما مقصد دا چې دا چې کوم حیات ول کیس دی وزن شته پکې او زره خبره ده چې انوالومنت امکانات زیاتې پکې حالانکه دا دومره کیس نه دی چې یو مدعی په خپل وایي چې مطلب دا زما ملزم نه دی او که ضمانت ورکړي یا رهاش نو په دې باندې زما او اعتراض نشته. نو په دې کیس کې مدعی به څنګه شي پاتې به دا ډیلی کول او ردل نه او تقریبا دا جولای 23 تاریخ نه راوونی سعودنن دا دی چې سپتمبر 3 تاریخ ته او دا ډیر زیات ټایم وشو پدې کې چې های کورټ کې کیس لګیدل دی پدې کې لتر اوسه برما بیس نه دی کړی حالانکه های کورټ کې خو بیس فورن کیږي چې په کومو خاصن ضمانت کې څومره چې کمی او فورن بیس پکې وشي یا ضمانت ورکی یا ریجیکټ کی خو درو صبر برې کې لا بیس شوی نه نو ممکن نه چې سبا بیس به مو شي او سبا به د کیسې یو طرف ته شي
ډیره مهرباني چې تاسو ډیوا سره خبرې وکړې
مهرباني
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړی
پاکستان کې به په 3 ستمبر باندې د نوي صدر انتخاب کیږي خو د نوي صدر د پاره د صدارتي نامزدګو په معاملې باندې حزب اختلاف کې اختلافات موجود دي او دوی په یو امیدوار باندې نه دي رضا شوي اورنګزیب خان په تفصیلي رپورت اورو
حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند ویلی دی چرته یې هم پاکستان مسلم لیگ سره اتحاد نه وکړي او پراخه اپوزیشن کې شاملېدو فیصله 25 جولای شوه انتخاباتو کې د ټګو یا درغلو پر ضد کړي و پیپلز ګوند دا وکړي کچر ټول مخالف سیاسي ګوندونه د صدر انتخاب کې د دوی کاندید ته ووټ ورکړي نو انتخاب ګټل شي د پنجاب لاهور ښار کې د پیپلز ګوند لخوا صدرتي کاندید اعتزاز احسن او نورو مشرانو یو خبری کانفرنس ته ویلي دي کچره د مخالفو ګوندونو لخوا صدارتي کاندید مولانا فضل الرحمن د پیپلز ګوند کاندید په مقابله کې کینی نو دوی په اسانه صدارتي انتخاب کټل شي د پیپلز ګوند یو مشر کمر زمان کای را ویلي دي چې په دې لړ دوی مسلم لیگ نواز سره ملاقاتونه هم کړی دي او دې ته هم تیار دي په خوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په جیل کې هم ملاقات وکړي او په دې خبره یې راضی کړي چې صدارت انتخاب کې د پیپلز ګوند کاندید اعتزاز احسن مرسته وکړي کمر زمان کای را وایي دوی غوښتل چې مخالف ګوندونو لخوا د صدر انتخاب لپاره هم یو کاندید ودرېږي او اوس هم دوی هڅه کوي چې مولانا فضل الرحمن د انتخاب نه پشاشي
مسلم لیگ کے پاس هم ووټ مانگنے بھی گئے ان کو وضاحت کرنے بھی گئے خورشید شاہ صاحب بھی اور میاں رضا ربانی صاحب بھی پیپلز پارٹی نے جا کے بھی گزارش کی کہ آپ سالچی کر لیں آپ ان دوستوں کو جا کے کنوینس کریں کہ چوئی صاحب سے زیادہ بہتر امیدوار نہیں ہے
دوی وی نورو مخالف گندونو سره په دې لړکی ملاقات هم شوه دی او مسلم لیگ نه دا غوښتنه هم دوی کړی دا چې مخالف ډلو لخوا یو کاندید د پاره د سالس کردار دی ولوبوي بلخوا متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی اعتزاز احسن یوازې د پیپلز ګوند کاندید دی او دوی د یو شمیر ګوندونو پراخه اتحاد د صدر کاندید ټاکلې دی زکه به ګرانوي چې ټول ګوندونه په دې اتفاق وکړي چې دوی انتخابي زغل نه بهر شي بلخوا مطبوعات د خپل زرایو لخوا وی چې پراخه اپوزیشن لخوا صدرتي انتخاب لپاره یو کاندید په نامه اتفاق لپاره مسلم لیگ او پیپلز ګوند ترمنځ مشورت هم کېدی شي پاکستان کې صدرتي انتخاب به 3 ستمبر کېږي او په دې کې به قومي اسمبلی سنیټ او 4 صوبایي اسمبلی غړي به برخه اخلي سنیټ او قومي اسمبلی هر یو غړی به ووټ استعمال کوي خو موجوده وخت د بلوچستان اسمبلی غړو شمیره د نورو صوبایي اسمبلیو په مقابله کې کمه ده یعنی 15 ځکه باقی پاتې اسمبلی غړو شمیره به 15 باندې تقسیم کیږي او د هغې په تناسب به ووټونو شمیره حتمی کیږي د تر مخه پنجاب اسمبلی 15.00 غړو به یو ووټ شمار کیږي د سند صوبې 2.15 غړو به یو ووټ وي او خیبر پختونخوا اسمبلی 1.90 غړو به یو ووټ شمار کیږي
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
دا د وایس اف امریکا جو د قدرمن اوریدونکو د پاکستان د ستری محکمې مشر قاضي ساکب نصار په روغتونونو او همدارنګ په نورو ځایونو باندې چاپې وهلې دي، خو کارپوهان وایي چې دا د مشر قاضي کار نه دی. په هیواد کې تر اتلس لکه زیاتې قضیې چې دي هغه له ځنډ سره مخ دي، او یوازې په ستره محکمه کې 8000 څخه زیاتې مقدمې ماتل دي او فیصلو ته منتظر دي. په کار دي چې چیف جسټیس ساکب نصار و دغه ته توجه وکړي. تفصیل ریاض حسین راکوي.
د پاکستان د سترې محکمې سپریم کورټ قاضي جسټیس ساقب نثار د ملک په مختلفو برخو کې په سرکاري محکمو په خصوصي توګه هسپتالونو کې چاپی وهي او د محکمو په ضد ګامونه پورته کوي، خو د قانون ماهرین وایي باید چې سرکاري ټولې محکمې په خپلو حدونو کې کار وکړي او د اختیاراتو غلط استعمال په خپل هم د محکمو لپاره د بدنامۍ سبب جوړیږي. په ورستو کې د سپریم کورټ قاضي په کراچۍ ښار کې په ضیاء الدین هسپتال چاپه وهلې وه، او د پیپلز ګوند غړي شرجیل انعام میمن یې د هسپتال نه جیل ته لیږلی دی. په خیبر پختونخوا کې د قانون او آئین ماهر فضل خان ایډوکیټ وایي دا د خپل اختیاراتو نه سیوا کار دی او قانون د دې اجازه نه ورکوي.
چې باید هر یو اداره په خپل حدود کې دنه خپل کار په خطر کې سرته ورسوي. د چیف جسټس کار انصاف ورکول دي. د نورو ټولو کارونو لپاره مختلف ادارې دي، خپل پروتوکول دی، هر چا خپل خپل اختیارات. اوس یو عدالت جس په خپل راپاسي د تامیندار ډیوټیم کوي، د پټواري کارم کوي او د سپټال د ایڈمنسټریټو کارم کوي. نو دا بډې تجاوز دی، خپل کار په ځای پریښودل او د نورو کارونو پسې ګرځېدل. سستی شهرت لپاره میډیا کیمرې ځان سره روانې کړې وي. هغه کسانو کم چې په ډېر زیات سنگین جرایمو کې ملوث دي، که هغه پرویز مشرف دی، که هغه نور داسې یو شمېر کسان دي، نو د هغه طرف ته بالکل د دې توجه نه زیات.
که څه هم نوموړی قانوندان دا غیر قانوني او غیر آئینی ګرځوي، خو پخوانی د خیبر پښتونخوا ډیپټي اټارنی جنرل خورشید خان ایډوکیټ وایي چې په ملک کې سرکاري ادارو خپل کار پریخي دي، او دا چې د سپریم کورټ او های کورټ قاضي کولی شي چې د محکمو نه تپوس وکړي. های
کورټ او سپریم کورټ هر ځای جدي کور کې جدي په سړک باندې جدي په بازار کې جدي ادارې دې سره کار شروع کړي. کې دي چې هغه کوم دوه کسان نور پرو دي هغه د پاره چکلي شروع شي. او دې کې بل مسله ده، خدا نه خاصه دی په فرض مال دې سره څوک پایزنو لګي نورو لګي نورو لګي ریډم ویلې شي چکلي ویلې شي هر څه ویلې شي. لیکن ډېر ښه خبره ده، په ځای دې یو سی سپیشل ټیسټ دی ډاکټر وته لیک هغه څه زموږ دي غریبانان دي پانسیګارډ دی یادو ما دل کې دی نه هغه خیر دی کولو ګرځي جیل دنه دی او جیل دی د پانسیګارډ کم کوي نه کوي دی دنه یو ورکو ته جیل دی هغه بکره چار دیواری دا ګرانی دنه یو شی کم د بار په 100 روپے دی دنه په 300 روپے.
په ورستو کې د پاکستان ستره محکمه سپریم کورټ په خوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم د مشهور پاناما کیس د لاندې د آرټیکل 25 او 35 په قانون کې د خپل چوکې نه لری کړی وو. خو په دغه کیس کې د 400 زیات سیاسي او د نوکرشاهي په ګنشمیر کارکونکو هم الزام دی. مخالف سیاسي ګوندونه وایي په هغه کې ستره محکمه سګامونه نه دی پورته کړی. سړنې وایي په مجموعي توګه په پاکستان کې د 300000 نه زیات کیسونه په اعلی او کوز عدالتونو کې د حل لپاره پراته دي، او په دې عدالتونو کې داسې کیسونه هم شته چې د یوې پیړۍ وروسته دویمه پیړۍ پکې هم شپېته کالو ته ورسي، خو د هغوی فیصلې مخې ته رانشي. د پاکستان د قانون او انصاف د محکمې د شمیرې مطابق 8501 کم سلويخ کیسونه په سپریم کورټ کې د فیصلو انتظار کوي. 2,390,000 کیسونه د صوبو په 15 اعلی عدالتونو کې روان دي، خو تر اوسه پورې د هغې څه فیصلې مخې ته نه دي راغلي. د محکمې وینا ده چې څه کم 14,000 کیسونه په کوز عدالتونو کې د حل کېدو نه پاتې دي. د پاکستان په جیلونو کې څېړنو مطابق په سلګونو داسې قیدیان دي چې د مختلفو ناروغونو متاثره شوي دي، او د ذمهوارو خلکو لخوا هغوی ته د علاج کولو څه بندوبست نشته. په ملک کې سپا اوبو د نه ملاوېدو په وجه په لکونو خلک متاثره کیږي، او په ورستو کې د سترې محکمې لخوا په سپا اوبو باندې نوټس اخیستی شوی و. د سپریم کورټ لخوا په خیبر پښتونخوا کې د چاپی په وخت د آرمی پبلیک سکول په حمله د عدالتي کمیشن د جوړولو په حواله هم ویل شوی و، خو تر اوسه پورې نه دی عملي کړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د وایس اف امریکا ډیوه دا په لنډی کوتل کې د کانګو وایرس د لاسه دوه ځوانان مړه شوي دي. ویلی کیږي چې دغه ځوانانو د لوی اختر په موقع د سارو ډیرې حلالې هم کړې دي، او د سارو د خرڅ په کار کې به هم دوی ډیر زیات فعال وو. بل طرف ته په جمرود ضلعه کې د ډینګي د لاسه تقریبا 100 تنه مریضان شوي دي. د ډیو خبريال ابراهيم شينوارينا د دې حال ورو
پلنډي کوتل کې د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال ډاکټرانو ترلاسه شو معلوماتو لمخه د کانګو وایرس نه متاثر کېدلو لوجه دوه ځای ځوانانو خپل ژوند ترلاسه ورکړی. د ډاکټرانو په وینا شل کلن سلمان څوک چې د لنډي کوتل پیروخیلو علاقې اوسیدونکی و څو ورځې وړاندې د سختې طبي په حالت کې هسپتال ته راوړی شو. چېرته نه چې هغه اول پې خبر او وروسته د اسلام آباد شفا انټرنیشنل هسپتال ته په بیړني حالت کې منتقل کړی شو. د ډاکټرانو په وینا اسلام آباد کې هغه د کانګو وایرس نه متاثر کېدو نه پس د جمعې په ماښام د دغې مرض له وجې مړ شو او نن هم د پیروخیلو علاقې یو بل اوسیدونکی خانیدر څوک چې د سلمان یو نږدې ملګری بللی شي هم قریبا د دغې بیمارۍ علاماتو له وجې د پیښور په یو هسپتال کې سا ورکړه. د کورنۍ کسانو او صحت چارواکو په وینا سلمان د لوی اختر په ورځو کې د سارو په منډۍ کې زیات وخت تیر کړی و او وروسته یې د لوی اختر په موقع د خپل شوق له خاطره یو شمېر د سارو قربانۍ هم په خپل لاس کړې وې. د خانیدر د طبي معاینې نتیجه به د ګل پورس یعنی سبا له مخې ته راځي. هغه د خپل کورنۍ واحد کفیل وو. د کانګو وایرس له وجې د دغه دوه ځوانانو ناګهانی مرګ له وجې زاهد صحت چارواکو د پیروخیرو په علاقه کې ځنې بیړني ګامونه پورته کړي. د کومې په حق له چې د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال میډیکل سپرډن ډاکټر خالد جاوید وایس اف امریکا ډیو ته وویل ځایي انتظامی هم په پیروخیلو کې ځینې سکولونه او مارکیټ هم تړلی چې دغسې د کانګو وایرس په خورېدو کابو راوستی شي. بل اړخ ته هم د خیبر ضلع جمرود تحصیل کې د ډینګي ماشې چې چلو مریضانو شمیره تر 95 رسیدلې. په جمرود کې د ډینګي مرض مریضانو تشخیص د اګست میاشتې د اولنه شروع شوی او د متاثر کسانو دپاره په ځایي هسپتالونو کې د درملنې دپاره ځانګړي وارډونه هم جوړ کړي شوي. البته انجنسی سرجن ډاکټر شفیق اپریدی چې د تیرو درې څلور اونیو حلو زلو په نتیجه کې اوس د ډینګي ماشې نور زګیدنه تر ډیر حده قابو کړي شوی. په جمرو کې د صحت د کارکونکو په وینا د دوی نستړي کېدونکو حلو زلو باوجود ورسره ځایي اوسیدونکو د ډینګي ماشي ختمولو په لړ کې پوره مرسته نه کوي او اوس هم په زیاتره کورونو کې وبنشي پټولای او د صفایي هم خیال نشي ساتلای. یاد دی چې په عام ولس کې د ډینګي ماشي او د دغه د افزایش مخه نیولو په حق له شعور را بیدارولو په اړه کوي او وخت تدریس او پور نارینه او خزینه د صحت کارکونکو د جمرو په بیلابیلو برخو کې خپلې وظیفې ترسره کوي. نو ورسره ځایي انتظامی هم عام ولس د دغه حلو زلو پابند نو ورسره ځای انتظامی هم عام ولست دغه حل زلو پابندولو په لړ کې دغلت دفع 144 هم لاگو کړي او تر دغه دمه په خپل کورونو یاد کار ځایونو کې د صحت په اصول عمل نه کولو په تور کې درې کسان هم نیول شوي. ابراهيم شینواري وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګري یي.
دا د وایس اف امریکا ډیو د ګلو کدر منوریدونکو او سم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې په ټوله پاکستان کې د درختو یا ونو د لګولو کار شروع شوی دی او د تحریک انصاف مرکزی حکومت وایي چې دوی به په پاکستان کې په خالد ځایونو کې ونې لګوي چې موسم د تغییر مقابله وکړي. همدا ډول ونې په خیبر پښتونخوا کې هم لګول شوې دي. ملک وکاس ور باندې رپورټ راکوي.
د پاکستان نوی حکومت یو ځل بیا په عوامو او په ادارو غږ کړی دی چې پر روانو 15 کالو کې به 10 ارب بوټي کرل پکار وي او دغه مقصد لپاره د ستمبر د 2 منیټې نه د 15 لکو بوټو کرلو پریکړه وشوه چې صرف په پیښور کې به 2 لکه بوټي کرل کیږي چې په دې کې به سرکاري ادارې په خاصه توګه برخه اخلي. نن د مهم شورو د پیښور سرکاري های سکول نمبر 1 د پیښور کمشنر شهاب علی شاه د بوټي نال کولو سره وکړه. دستائن وردا چې دغه سکول د لسم جمعات یو طالب علم محمد نومان ډیر پوها سرګند کړه او ویې چې ونی بوټي د ماحول او راتلونکو نسلونو د پاره ډیر ګټور دی.
پاکستان ته زما پیغام دا دی چې سونه پوری کیږي تاسو بوټو کړی سبس پاکستان جوړ کړئ ځکه چې ډیر خاص حالات دی په ماحول باندې دا پولوشن ختمی او نو چې کوم ډیسیزز دی دی کې کمی راولي نو بوټي چې کوم دی دا خو انسان د پاره لکه خدي انسان د پاره دی نه مونږ ته اکسیجن ملاويږي اکسیجن مونږ ته ملاويږي کاربن ډای اکسایډ دا جذب کوي او بل دا روان نسل لپاره خدي روان نسل لپاره دا خ دغه کوي.
دا بوټي د پېښور هر ادارې ته د ځنګلاتو محکمې مفت تقسیم کړل او رنگزیب چې د ځنګلاتو د محکمې د دغه تقسیم سرپرستی کوله ویې چې مختلف قسمه ځنګلي بوټي یې تقسیم کړي دي.
موږ سره چې دی نو په دې کې لاچیان دي چیړ دی پلوسه ده کیکر دی سریخ دی سرس چې وته وایي او دا ځنګلي بوټي دي. داسې موږ سره پکې آرنامنټل بوټي هم شته چې کم تازه بایشي بوټي وایي لکه ګل ملکي هغه کې کچنار شته هایبسکس دی باټل برش دی ټیکوما ده ګاډینیا ده او سنتا ده.
د ملک په پرتله پښتونخوا کې به ډیر بوټي کرل کیږي ولې چې د صوبې ذاتی او پراجا چې په صوبه کې کالیز شپږ لکه د زیتونو بوټي مفت کړي هغه د نوې مهم نه علاوه دي. د زیتونو سیړنکار اکرام الله وایي چې اوس پورې ډیر بوټي کرلې دي او ډیر به نور هم کړي.
منگ تقریبا 600,000 بوٹو ٹارگیٹ تے دا زیتون بوٹی بکرو منگ پا دے خیبر پختونخوا پا مختلف علاقوں کے پائے کے تقریبا سو درینیم سلور لکا منگ کمپلیٹ کری دیا اور نور با انشاءاللہ پا کمنگ چکم منگ سارا بہار سیزن راجی آگے کے با منگ کمپلیٹ کو
پا دے مہم کے دا سکول معشومان و سرا دا پولیس زوانانو او پیغلو ہم برخواغستا. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای چې پاکستان په نړۍ کې د ماحولی بدلون په اغیز کې په اووم نمبر دی او چرته چې هم خالی میدان ښکاری ونه بوټی دی پکې نال کړی شي چې د ماحولی بدلون د اغیز مقابله وشي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
د وی او ای ڈی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدر من اوریدونکو د امریکا د وتلي سینیټر جان مکین د مرګ اخري مراسم منځل سوي دي. زموږ همکارا سمینا احسن اور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
جان مکین 2000 کال کې ریپبلیکن صدارتي نامزدګۍ په موقع جارج بوش نه بیللی و او بیا 2008 کال کې صدارتي انتخاباتو کې براک اوباما نه ماته خوړلې وو. د جان مکین د مرګ اخري دستور کې سونو د خاندان خلکو ملګرو او پخوانی کانګرس کارکونکو سره سره بوش او اوباما هم هغه ته د عقیدت پیرزوونو د پارا کیتھیډرل کې موجود وو. د مکین لور میګن هم په دې موقع د صدر ترامپ نوم اغستو بغیر د هغې امریکا بیا نه عظیم جوړولو نارې ته په اشاره وویل. د جان مکین امریکا ته د بیا نه عظیم جوړولو ضرورت نشته، امریکا د مدام نه عظیم وا. د اوباما او بوش سره سره د خالی پورس په دغه دستور کې سینیټر لینډسی گراهام او پخوانی خارجه سیکرټری هنری کسینجر هم موجود وو. جان مکین ملک ته خپل اخیری خط کې لیکلي، مونږ خپل عظمت هله کمزورې کو چې کله هم د متن سره د خپلې مینې جذبه د قبایلي اختلافاتو سره یو ځای کړه او دې د نړۍ په هر یو ګوټ کې نفرت او تشدد جوړ کو. مونږ دیوالونه ختمولو په ځای ځان دیوالونو پر شا پټ کو او کمزوري شو. د جان مکین اخیری دستورو کې موجوده صدر ډونلډ ټرمپ ته بلنه نه و ورکړی شوې. د مکین او صدر ټرمپ ترمنځ اختلافات هغه وخت شروع شو چې 2018 صدارتي کمپین په موقع ټرمپ ویتنام جنگ کې د مکین په نیولو خندا وکړه او وی ویل هغه جنگي تل نه دی، هغه خو نیول شوی وو او زما هغه خلق خوخي چې ونه نیول شي. جان مکین د تیرې هفته په ورځ د یو اتیا کالو په عمر کې د مزغو د سرطان د لاسه په حق رسیدلی وو.